په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي دا کوي چې یو شمېر طالب بندیان تر خوشې کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دې ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن لوړه پر ځای کړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله عبدالله د سه شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنۍ اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته تللي دي داسې وویل:
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر يم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللی دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
شغلی عبدالله په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او شواهد هم وړاندې نه کړل. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط شی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشي کې دوه سره د خبرو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د څلور غړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د رسنیو دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې تایید کړی چې د ملي امنیت ځواکونو تیر شپه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل. اعلامیه زیاتوي وژل شوي کسانو د انتحاري بریدونو په تنظیم، هدفي وژنه او د چاودیدونکو موادو او پیسو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت اداره وایي د جلال آباد دغو عملیاتو څو ساعتونه دوام وکړ او زیاتوي چې پکې نورو کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونه غوړي دا کار نه کیږي. د دې اداري رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې له دې وړاندې هم په ډیټابیس یا د معلوماتو په ذخیره کې د مور نوم لیکل کېده، خو اوس د نوي قانون پر بنسټ د هر شخص د خوښې پر بنسټ د مور نوم د الکترونیکی پیژند پاڼې په لومړي صفحه کې لیکل کیږي. شغل رسولی زیاته کړه چې دوی تر اوسه نږدې 1,000,000 الکترونیکی پیژند پاڼې ویشلې او دا ټول با اعتبار یا د باور وړ دي، خو یو شمېر هغه کسان چې لوړاندې تذکرې اخیستې خو غواړي پیژند پاڼو کې د مور نوم ولیکل سي، ژر به هغوی ته د نوي پیژند پاڼو د ورکړې بهیر هم پیل سي. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1,000 متریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2,000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېرې لا زیات شي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولیدېږي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د شپږم ځل لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړه. دا مراسم چې لوړاندې نه ویلان سوي داسې مهال تر سره سوچې د تیر میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ضد مظاهرې وسوې. بلتا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې نننیو مراسمو ته سلګونه لوړ پوړي چارواکي وربلل سوي، خو په راپور کې دا نه دی ویل سوي چې دا چارواکي څوک وو او څه شمېر کسانو په مراسمو کې ګډون وکړ. بلتا لیکلي د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون مشر شاغلی لوکاشینکا ته د ولسمشري تصدیقنامه وسپارله. لوکاشینکا چې شپږ ویشت کاله یې پر دې هیواد واکمني کړې ده، د انتخاباتو د نتایجو په تړاو د تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له یو روغتون څخه رخصت شو. په جرمني کې د چریتي روغتون په یوې اعلامیه کې نن ویل سوي چې د ناوالنی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ډاکټرانو دا هم ویلي چې د مسمومیت د اوږدمهاله اغیزو په اړه د ارزونې لپاره لا اوس وخت دی. نوموړی تېره میاشت هغه مهال چې په سایبیریا کې په یوه الوتکې کې ناروغ سوی و جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. ناوالنی 2 ورځې په برلین کې بستر و. روغتي چارواکي وایي د ناوالنی ازموینو په جرمني، فرانسې او سویډن کې وښودل چې نوموړی په نوې چوک ډول زهري موادو مسموم سوی و. لویدیځ هیوادونه له روسیې څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي، خو مسکو تر اوسه په دې اړه د پلټونو پیلولو څخه ډډه کړې او وایي لا هم منتظر دی چې جرم شواهد وویني. کرملین د ناوالنی په مسمومېدو کې لاس لرل ردوي. او په استرالیا کې نن هم په یو ساحلي سیمه کې د بند پاته سوی نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د راپورونو لمخې تر اوسه د تاسمانیا ټاپو په کم عمق اوبو کې د څه باندې 400 نهنګان بند پاته دي. د دې سیمې د وحشي ژویو او پارکونو د خدماتو مشر نیک دیکا نن وویل چې داسې ښکاري ډیر نهنګان به مړ شوي وي. د ښاغلي دیکا په خبره د نهنګانو د وضعیت ارزونې لپاره کښتۍ لیږل شوې دي څو معلومه کړي چې د ځینو نهنګانو ژغورل شونې ده کنه. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وای د افغانستان حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالبانیانو د جګړو ډګر ته مخکړي چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوې تړونه سرغړونه ده. د غلی عبد الله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د شخړو د هواري د چارو دی او تحلیلګر نظر اخیستی.
دا خبرې چې د دوانو ترمنځ غو د باور فضا خرابوي او ګډوډي نو طبي خبره ده چې یو څه استونزې به ایجاد شي.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي.
دوا سوا بیا بیا ورته په سینا په
بیوال ټکان بیا د بی داخو علاقې 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولې.
په نړیوال مسایلو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د نړۍ د مشرانو د ویناو له حاله مو خبرو دی. خبرونه په دوهمه نیمه کې
چې درته راځي شن خالي بیا نسیا بند د سولې کورسې زماګر نه هلمند د سولې کورسې
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه کې نور معلومات اوریدل شي. بلې د اساسي بشري حقوقو له اونیزه خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په رستوران کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وای یو شمیر هغه طالب بندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړې ته ستانه شوي دي. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته پرون په وینا کې وویل دا طالب وسلوال د هغو 500 زرو بندیانو له ډلې چې د افغانستان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط آزاد شوی. خغلی عبدالله دا هم ویلي چې یو شمیر خوششه او طالبانو ان په کابل کې جګړو ته مخه کړې ده خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوی بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. امید زهیر ملي نو تفصیل وړاندې کوي.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس په خپل تازه څرګندونو کې بیا جګړې ته د یو شمیر هغو طالب وسوالو لستنې دوه خبر ورکړي چې د حکومت لخوا له بند آزاد شوې دي. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې ویلي دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوې دي خو په دوی کې یو شمیر کسان وي ان په کابل کې جګړه پیل کړې ده.
صادقانه د هغوی د کرشمیر پاړه نه پوهیږم خو پر دې خبر يم چې یو شمیر طالبان د جګړې میدان ته ستنه شي ودي او دا د حقي هوکړې نقص دی چې دوی یعنی طالبانو کړی ده.
لدی وړاندې یو شمیر امنیتي چارواکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې و چې لسلو زیات آزاد شوی طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستنه شي ودي او یو شمیر یې ان په کابل کې پاتې دي. افغان حکومت ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړې پر بنسټ یې له حکومتي زندانونو له 15000 زیات طالب بندیان خوشی کړی دي خو طالبان بیا د جګړې لیکو ته د یو شمیر طالب بندیانو د ورګرځیدو په تړاو د خاغلی عبدالله خبرې ردوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې لیکلي دا خبره سمه نه ده او هغه بندیان ټول په خپل شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. خاغلی مجاهد زیاده کړي د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته ځکه رواني او جسمي لحاظ نشي کولای د جګړې لیکو کې وخت تیر کړي. جګړې طالبان څخه د آزاد شویو طالبانو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چې پلاوي په خبرو بوخت دي. خغلی عبدالله کڅام بخپله وینا کې له طالبانو سره په دوحه کې پیل شوې خبرې مثبتې بللې خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دوه باندې اندېښنه ښودلې او زیاتوي تاوتریخوالي په دومره کچه پورته ده چې خلکو ته د منلو نه ده. د ملي مصالحې علي شورا رئیس پاکستان سره د طالبانو اړیکو ته په اشاره او امریکا سره د دې ډلې د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړل شي څو اوربند تغاړه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د هندو رسپانې سره په مرکه کې له دواړو لوري غوښتي چې څو سجر اوربند وکړي.
اوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګې دلې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه خلې خواوې پوشي چې په دې روانه جګړه کې ان د ماشومانو په ګډون ټول ولس سمره به پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
خو د تاوتریخوالي دوام او ترخوای د جګړې لکو ته د آزاد شوي او بندیانو ستنیدل د سولې روان بهیر ته څومره زیان رسولی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي ښکېلوري باید د سولې پر وړاندې راپورته شوي خنډونه ژر تر ژره لرې کړي.
د نړیوالې ټولنې فشار باید د دوی پر امیانو باندې هم د امریکې هم د پاکستان په دواړو لورو باندې هم پر د افغانستان پر حکومت وي هم طالبانو باندې چې جګړه باید توده نه شي، لمن ونه وي، اوربند چې نه کې زیادې عقل اورکم وچي.
جګړې ته د طالب وسلوالو د ستنېدو او ترخوای د تاوتریخوالي پر دوام داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې په قطر کې لا هم د افغان مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو تګلاره نه ده وروستۍ شوې. دواړه لوري وایي په یو شمېر اختلافي موضوعاتو د هوکړې لپاره بحثونه روان دي او هیله ښیي چې ژر به یوې پایلې ته ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. هغه تړون چې د فبروري په 9 دواړو لورو لاسلیک کړی دی. د عبدالله لدی څرګندونو سره هم مهاله پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې او هیله څرګنده کړې چې د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې به یوه حل لار وموندل شي. په دې اړه مې مخکې د شخړو د هواري د چارو له تحلیلګر مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو اغیز ونه کړي.
ګوري لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیانو یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی له خلاص نه ویلي او که خلاص نو جګړې ته به بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنګیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سپتنامو کې بیرته لاړ شو، خو ځیو خپل پخوانیو ملګرو سره یو ځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره به اغېز ولري. تبن هغه اخلالونکي خبرې چې د دوانو ترمنځ غد باور فضا خرابوي او ګډوډي، نو طبي خبر ده چې یو څه استونزې به ایجادې. اما د منګو تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو نو داسې وار وار شوي چې باجی مشرانو د دوانو خواونه خبرې کړې دي. د جګړې تیزواله کې د تیر درېونی منګو ګورو هغه شیانو چې ویره دا و چې دغه چاره به د سولې پروان بهیر منفي اغیز ولګدوي. اما تر اوسه پورې د لنې کمرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره منګ ویلې شو چې ډېر زیات به
کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمې طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې له طالبانو غوښتل شوی چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنی په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنگټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل بحث همدار دی چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکرې ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېره نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځایه پر د کابل خبره ده، کابل ښار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبان دلته فعالیتونه طالبان لخوا کیږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې شي هغه به پرځای کیږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه اوسېږي.
د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د استازو جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی دا د سولې له خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې غږ کړ چې شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیل زاد کته چې وګوري د دوه تړون وروسته چې د فبروري په سکل فبروري په پای کې امضا شو د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازم ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارهونګ نه اوسيږي. یو وړخ د فکرونه کې چې د منځ سره تقابل حالت چې زما تحلیل هم ده، نو د دې لپاره خلیل زاد جوړې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه پیغامونه ولیکي. لیکن معلومه خبره ده چې د طالبان لخوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې او پیغام هم هغه ته راځي.
بله، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې ورځې څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیري بیرته وطن ته ستنوي، آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ تر لاسه کړي؟
تر درېم د نومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکرات او چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسېدلی او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ټرمپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي، یو خواته خپلو ملاتړو ته د کمپاین کم نریټیو چې دی د پیوړی کول هڅه کوي چې ګوري زغه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړو هغه ته متاهل يم، خو پای نه حال کې د افغانستان د شړې اخونو ته هم پیغام دګدوي چې د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته ویشي، نو ولې چې د جدید او د غوړې چې د شړې پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی، اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
لسګونو هغه افغان ژباړونکو چې لنګدي 12 زره حصے په بیلابیلو کلونو کې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی، برتانیا د حکومت د هغې نوی پریکړې په اړه د اعتراض غږ پورته کړی چې پر بنسټ لسګونو نور هغه افغان ژباړونکو ته په برتانیا کې د مشکېدو اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې له دوی سره کار کړی. دغه افغان ژباړونکو وایي د ویزې ترلاسه کولو لپاره په نوی پریکړه کې شرایط دومره سخت دي چې ډېرې د پوره کېدو وړ نه دي. اکرام الله اکرام د دغه ژباړونکو اعتراض ته ورغلی وو.
نګدی 200 هغه افغان ژباړونکو چې په افغانستان کې له برتنوي ځواکونو سره کار کړي دلته د کابل په شهرینو پارک کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي دي. دوی د برتانیا له هغه نوی پریکړې راضي نه دي چې لمخې لزګونه نورو افغان ژباړونکو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. دوی وایي چې د نوی پریکړې شرایط نشي پوره کولای. د برتانیا حکومت د نوی پریکړې پر بنسټ اوس هغه افغانان هم کولای شي برتانیا کې د میشت کېدو غوښتنلیک وړاندې کړي چې د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې 13 میاشتې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی وي خو وروسته یې استعفا کړې وي. خو په کابل کې راټول شوی افغان ژباړونکو وایي نوی شرایطو ته په کتو دوی فکر کوي چې په دې برخه کې توپیری چلن کیږي ځکه د ژباړونکو په وینا امنیتي ګواښونه ټولو ته یو ډول متوجه دي. افغان ژباړونکو دا کوي چې د شرایطو سختول یوازې د دې لپاره دي چې یاد هیواد نه غواړي افغان ژباړونکو ته پناه ورکړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دوه تنو چې نه غواړي د امنیتي غوښونو لاملې نمونه خبره شي ازادي رادیو ته وویل
تهدید عموما ټول کارمندان چې د برتانیې دولت سره کار کړی دی د ټول په مشکل کې دي. مثلا دا کچېری په کابل کې دي یا په نور ولایت کې دي صرف د دغه د دې نوې برنامه چې د سیو برنامه چې هغه یو یعنی د 100 نفر فعلاً محدود کړی دي چې په 100 نفر شاید د ټول افغانستان نه شاید 10 نفر یا 12 نفر مثلا د پروسې ته برابر وي او د نور کسان چې د پروسې ته نه دي برابر.
غوښتنه منده غدا چې حکم نور شفرو ته چې کوم حق او حقوق ورکړي باید موږ تم راکړي ځکه په دې جرمنانو کاناډایانو او په نورو ځای کې حق او حقوق ټولو ته ورک مساوي حق ورکړي. موږ مساوي حق وړو. موږ وړو چې دغه نوې قانون چې دوی ایجاد کړی دی نشر کړی دی په دغه کې دوباره یو ریویو کې دوباره چکی او د قانون کې تغیرات راولي.
دغه راټول شوی افغان ژباړون کې وایي په سخت امنیتی شرایطو کې له برتنوي ځواکونو سره په ناامنه ولایتونو کې کار کړی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښ سره مخ دي. زیات شمیر وي خپل مخونه په مسکونو پوښلي او داسې ښکاري چې د امنیتي ګواښونو له ویرې نه غواړي حتی څیره یې ښکاره شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په 19 اعلان وکړ چې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په دې هیواد کې د میشت کېدو اجازه ورکوي. هڅه مو وکړه چې د افغان ژباړونکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د برتانیا سفارت نظر هم واخلو. د دې سفارت ویاندې زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو د برتانیا د دفاع کورنیو چارو وزیرانو د نوې پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار کړی چې دروازې نه دي تړل شوی او د هر کس دوسیه به په ځانګړې توګه څېړل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای په دې اړه به په کابل کې د برتانیا له سفارت سره خبرې وکړي. د دې کمیسون رئیس انجینر هلمند ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې یاد ژباړونکي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او برتانوي ځواکونه یې باید حقوق ورکړي.
موږ هغه ورونه یا هغه څوک چې دوی د ډلو سره خوستر مثلا د برتانیا سره کار کړی وي، د امریکا سره کار کړی وي، د دوی ژوند مهم دی او دوی نشي کولای په افغانستان کې دا واقعیت دی. دوی نشي کولای چې په افغانستان کې هر ځای ته تګ را تګ وکړي، خپل کارونه نورمال مخته. دوی یو ویره لري او ویره هم واقعي ویره ده. زموږ نظر دا دی چې د ورونو لپاره یو زمينه مسایده کې
د ګارډین برتانوي ورسپانې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 1450 هغه افغان ژباړون کې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي ل خپل کورنۍ سره وسیږي. د راپورونو لمخې د 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 2000 ډیرو افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نګدي نیمایي ژباړون کې وو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو د هغو ژباړونکو لپاره چې له دوی سره په افغانستان کې د جنگي ماموریت پر مهال کار کړي په خپل هیوادونو کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل اړون سیمو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي. په عین حال کې د زابل امنیه قومندان وایي د خلکو دغو شکایتونو پر بنسټ د شهر صفا د امنیه قومندان په ګډون د لارې د ساتنې له 40 زیات پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څه مده مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی وو.
دې ته اسکار نه ویل کیږي که اسکار یا واقعي اسکار خودی د خدمت وي کی خدمت ورنه کوي. دوی راضي په قد لارې باندې لريږي په پیسې راګه چې ورنه کوي. داس داس ولې دیم څو نه پر شهیدان کړی دي یو دوه درې نه اورز ما ورور شهید کړی دا چې پیسې ورنه کوي. ول درته وای 5000 راکا 500 نه دیر سلوي 400 کې جوړ لاغی کني وای دیم ولې دیم مطمئن ټکانم در باندې کوي تر هو چې پیسې ورنه کوي.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېر برخه لوی او بارونکي موټر لري تر ډېر د زابل په مربوطات کې د پولیسو سم چلانې دعوی کوي. دوی وایي پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کلداري او ان ځینې داسې پوستې هم څه چې د یو موټر پر سر شپته زر پاکستانی کلداري هم اخلي.
زمانم سیپلا ده د باغ پولیس سره روان ستر کابل پورې یو نیم لک کلداري زموږ پوسته والا خالي وایي
200 بیا به ورته اپ سی نه
پکې به وال ټکان بیا د بی داخو علاقہ 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولې
په دغه اسکر ډیر ظلم تاسو کوي پیسې اخی معنا د مار والا څه و که وای نه ولاس مگر دی گاڑی وای کندا باندې شل دیش لا کمپیوټر کړي بشه مور دلار سره ما هغه پدغه وای کندا غ وای دروازه ډرایور مو وای
په ورته وخت کې د زابل امنیتي مسولان د کندهار کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو اداوی منی اوای چې یو شمیر پولیس له دندو لري کړي او یو شمیر نور سیمه ته تبدیل کړي. د زابل امنیه کمانډان حکمت لا کوچی ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونه پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیه کمانډان او ټولي کمانډان په ګډون یې 45 پولیس له دندلیری او 200 نور پولیس نور سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% مختص اطمینان درکو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټر د پرسونل سره د لارې ډرایورانو بیا زیات ازار کوي. په ډیر کم موارد کې بیا اخازي کوله په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهر سه دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټی قدمی به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 15-20 نفر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې ادلی او قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په هغو کې قومندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قومندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي، او په حدود 250-300 نفر په دغه مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړی دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر جه مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی وو. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته دغه لار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سوه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی 15 غونډه د کورونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پایل شوې. ډېرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. اسمت څرګندې تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15 کالي زلمانسي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوې وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی 15 غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنه کړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناتو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نا دیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کړکیچ خبري وکړې. ویویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول گاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګری ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نور ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهم نیمه کې لبلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای د خبرو او ریدل شیخ او تاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سنډلار یې موږ ولایت نه غلې ولې سوالي سر په لیکه ما زموږه مشرانو د دوستو د هله ورزو کې د هلمند خلک یا خصوصا د نغلي ولې سوالي ریبا خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غوښ به کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ستو د کار زمينه نه دوت به زما سایه سه ټول د غوښ به کار دي ټول د چکار دي کی ځان په وستاپ دي کی چې څنګه دي چې کار دي څه د کار دي والسلام. زاید عبد الله د کونان ولایت د چلی دری مسافر شاته کرښونه هر ورځ په خپل بستر نه بنایم تاسو شپې نه کې نه تاسو سره وکړم روزه پر ما نه د بانک کارت مې راشه ده نو کومه کې راشه خو څه څه دی د دې مخه پر من ته چې شې د سیم کارت نن تم درته ولې نو تاسو محترم موږ سره راشه شې راځم او د مخامات ورته نو موږ نه راوړو.
زه د پارات ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه انرجان زنګوم خبره دا شې ورور پرځګه په بلابلک باندې پټه اسکین ماجد باندې د الله باندې کړي د طالبانو پردا ملی اردو باندې ملی اردو ته خاص ورنشي هغه موټر اندغه چلره خوره اندغه شاوري په دا خامک کې هغه دې لري چې دغه د وچپات به سره جان او دغه موټر ډېر په ځا د دې په تکلیف دي نو زموږ دا حکومت هم دغه په خاص دغه نارې غم او خپل د ملی اردو غم او فاس طالبان هم دا وایي چې مفر ورور په دې د خدای د مسلمانان ډېر په ځا د دې سره یل بدایي د سټین دغه کار خلاص واخلي د لارې الله کې ورور مکوي مانه نو پازا کوي بار سره ما پیغام مو ته واوري ته سلام علیکم وي فرات
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان او بخې د افغان بسیم اتسواتل شمیر لري البته کتبی پیغامونه را استوي د اوس تاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو په سب غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخیو ستاسو تاسو را لګلی پیغامونه هم ولولو خو اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا خبرونه هم مهروي خو فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي یو شمیر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سې شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبر پر مهال د موضوع یاده کړې ده. نوموړي د دغو کسانو د دقیق شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دا د طالبان لخوا د موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی دی. د احصایه او معلومات ملي اداره وایي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دی او که څوک یې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1000 متریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه ست او هڅه روانه دي چې شمیر یې لا زیات شي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نن د شپږم وار لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړ. د مراسم چې لوړاندې نه ویلان سوي داسې مهال تر سره سول چې د تیرې میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ست مظاهره وسوه. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له وروختون څخه رخصت سو او په استرالیا کې نن هم په یوې ساحلي سیمه کې د بند پاتې سویو نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري.
ناجیه صفی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره
د بلخ د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د کانفوسیالیو د پایل خبر ورکوي. د دغې ادارې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې د حیرتانو بندري خارګوټي د سمنګان دوه کلبونو او د آزاد بلخ کلبونو ترمنځ د جمعې په ورځ ترسره کیږي. نوموړي ویل دا د کورونا له قرنټین وروسته لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کانفو دوستانه سیالۍ کیږي. د لوبو هدف د لوبغاړو د تجربو شریکول په ګوته شوی دي. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوره لیک نه هم پړاو سیالۍ سبا په کابل کې پیل شي. په دغه لوبو کې د اتو زونونو لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټولې لوبډلې کابل ته رسیدلې دي. د دغه لوبو په اتم پړاو سیالیو کې طوفان هریرود لوبډلې اتلولي خپل کړی و. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن ماخام شپږنیمې بجې کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخ کیږي. دغې لوبډلې ته نن د عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ځانګړي خراغلاست وویل شول. نن ماخام د کلکتې لومړنۍ لوبه ده، نو په همدې خاطر د دوبۍ د خلیفه برج تېره شپه د کلکتې پنېخان او سکواډ روښانه شوی و او د ښه بخت هیله یې ورته وکړه. روان آی پی ایل لیګ په عربي اماراتو کې ترسره کیږي چې تر اوسه یې سلور لوبې ترسره کړې دي.
د سپورتي خبرونه چې لازادي راډیو مو اوریدل مخېل دي چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. ستاسو څو پیغامونه ولود افغان بي سي مات سواتل شمیري لاري مو چې راسته ولیدي. ذکر شیخ لکونل لري کې د افغانستان د سولې په خبرو کې یو قوي منځګړی ته التیا ده. تر هغه وخت چې منځګړی نوي خبرې به جنجالي وي او دوه لوري به په کوچنۍ خبره هم ژر توافق نشي کولای. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بنديان له بند څخه آزاد شول، دوی ولې مذاکرات نه پیلوي یا مذاکرات مذاکرات په جدي توګه. اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي او که چیرې دا ځل سوله ونیسي افغانان به د طالبانو پر ضد ودرېږي؟ کور مو ودان پیغامونه رالیږي او پیغامونه هم درته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو. د ازادي راډیو دوه اونیزي خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.